وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. قدرمن دوستانو، په روان یو سات کې به موږ در سره د افغانستان او سیمې په اړه په روانو حالاتو بیلابیل رپورټونه شریک کو. همدارنګه زموږ اونیس پروګرام ځوان فکر هم په دې یو سات کې اوریدلی شي. خو په سر کې معصوم میوند ته غوږ دو چې د افغانستان خبرونه وړاندې کړي.
ولسی جرګې په نوې پریکړه کې څلور تنه وزیران د استیضاح للی څخه وویستل. د تخار ولایت اوسیدونکي له دې ولایت او فرخار ولسوالۍ د امنیه قمندانانو د لرې کولو غوښتنه کوي. او په کونړ کې بې پیلوټه الوتکې 8 تنه وسله وال وژلي. پوره خبرونه ولسی جرګې په یوه نوې پریکړه کې څلور تنه وزیران د استیضاح للی څخه وویستل. د دې جرګې غړو ویل چې د دفاع، کورنۍ چارو، ښاري پراختیا او لوړو زده کړو وزیران په 1920 لمریز کال کې په دې پوسټونو کې نه و، او دوی نسي کولای چې د هغه کال د پراختیایي بودیجې د کم لګولو په اړه وضاحت ورکړي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي په دې اړه پریکړه داسې اعلان کړه. د یوه څنګه چې دوی وزیران او هغوی له دې پریکړې وتلي دي، نو راغواړو سبا د ادارې پلاوي او د ریسانو کمیټه غونډه لري. په اجنډا کې شامل وو او د استیضاح پر لاره چارې خبرې کوم. خو ځینې وکیلان د ولسی جرګې له دې پریکړې سره مخالف او دا یې د ولسی جرګې د کورنۍ دندو د اصولو خلاف عمل وباله. د ولسی جرګې ادارې پلاوي وویل چې ډېر ژر به د ریسانو په کمیټه کې د پاتې اووه تنو وزیرانو د استیضاح نیټه معلومه سي. د تخار ولایت فرخار ولسوالۍ سلګونو کسانو نن په یو مظاهره کې د دې ولایت او فرخار د امنیه قمندانانو د ګوښه کولو غوښتنه وکړه. مظاهره کوونکو ویل چې د فرخار ولسوالۍ کرانی کلی پولیسو کلا بند کړی وو او پر دوی ډزې کولې چې دوه نارینه او یوه ښځه پکې ژوبل سوې. که څه هم د تخار ولایت امنیه قمندانۍ په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د دې ولایت و د ولایت مقام ویلي چې په دې اړه یې څېړنې پیل کړې. د کونړ امنیتي چارواکي وایي په غازی آباد ولسوالۍ کې د بي پيلوټ الوتکې په حمله کې 8 تنه وسله وال وژل سوي. د افغانستان په ختیځ کې د 200 لومړي سیلاب قل اردو د دوهم لیوا ویان هارون ازادي رادیو ته وویل دغه حمله تیر ماښام د وسله والو پر ډله سوي او د وژل سوو کسانو د پیژندګلوي په اړه د دې څېړنې پیل سوي دي. وسلوال مخالفین تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو تر دې پخوا په کونړ کې د بي پيلوټ الوتکو په حملو کې د القاعده او حقاني شبکې مهم کسان وژل سوي. او د بدخشان چارواکي وایي د کوهستان راغ پولیسوالي کې ولستنه تر واور لاندې سوي. د بدخشان د ولایت شورا رئیس مولوي زبی الله عتیق ازادي رادیو ته وویل چې سیمې ته د ژغورنې ډله تللې او د اتو کسانو مړي له واور څخه راستلې دي. تر دې پخوا هم د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د واورې او بارانونو له امله خلکو ته ځاني او مالي زیانونه رسیدلي او لارې هم د خلکو پر مخ تړل سوي دي. دا به د افغانستان خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له فرشته جلال زی واوري.
د عراق څخه تازه رسیدلي رپورټونه وایي چې نن په چادونو کې په دې هیواد کې لشتلژه لستنه وژل سوي او ګڼ شمېر نور زخمیان دي. د بغداد په جنوب کې نن پر یو کور په بمې حمله کې د یوې کورنۍ اووه غړي وژل سوي دي. د دغه خبر جزئیات به ورسته درته وړاندې سي. د نوي کال د وروستۍ ورځې د رارسېدو سره سم د امریکا کانګرس تر څلورویشتو ساعتونو کم وخت لري تر څو متحد ایالات د دوی په وینا د مالي سقوط څخه وژغوري. مالي سقوط یا فیسکل کلف د 600 میلیارد ډالرو په ارزښت هغه پلان دی چې پر اساس یې په اتوماتیک ډول مالیه یا ټاکس لوړیږي او لګښتونه راکمیږي چې ښایي د امریکا اقتصاد له بحران سره مخامخ کړي. د امریکا د سنا او د استازو د جرګې مشرانو پرون څو ساعته د خپلو اختلافاتو د حل لپاره پر خبرو تیر کړل او ټاکل سوي چې نن ناوخته بیا سره جرګه سي. د امریکا د جمهوري غوښتونکو د اقلیت مشر مچ مکونل پرون په واشنگټن کې وویل زه دلته د بیړی د حالت د نشټوالي څخندیش نه لرم، ځکه فکر کوم چې وخت زموږ د لاسه وزي. په سیاسي لوبو کې بوختېدل زیاتای دی. موږ باید د مالیې د زیاتېدو څخه د امریکایي کورنیو او تجارتونو ساتنه وکړو. ټاکل سوی د پخواني ولسمشر جورج بوش د دورې د ټکس یا مالیه قانون د نن ورځې په وروستیو کې ختم شي، چې په اوسط ډول د امریکایانو پر عوایدو د کال 200 میلیارد ډالر مالیه زیاتوي. کچېری په تدریجي ډول د بودیجې د کسر د کمول لپاره د نن ورځې تر پایه کوم موافقه ونسي، د مالیه د زیاتېدو او مصارفو د کمولو پلان به په اتوماتیک ډول نافذ شي. د جاپان نوې صدر اعظم شینزو آبه وایي چې په دې هیواد کې به د نورو اتمي کارخانو جوړولو ته اجازه ورکړي. شینزو آبه دوه ورځې مخکې د فوکوشیما په اتمي کارخانه کې د چاودنې له امله د تخریب شویو سیمو څخه لیدنه وکړه. د ویل چې غواړي د پخواني حکومت دا پریکړه بدله کړي چې پر اتمي قدرت د جاپان د اتکا د کمولو لپاره 50% اتمي ریکټرونه د فعالیت څخه وغورځوي. دا پریکړه تر هغه وروسته وسوه چې د جاپان په سواحلو کې تر زورورې زلزلې او سونامي وروسته د فوکوشیما مشار او بولاندی کړ او د دې شار پاتمی کارخانه کې ستري اتمی چاودنې وشوه. د چاودنو لامل خطرناکې رادیو اکټیو وړانګې خورې شوې او د دې اتمی کارخانې شاوخوا سیمه لا هم د خلکو د استوګنې وړ نه دي. د جاپان نوی صدر اعظم ژمنه وکړه چې نوی اتمی ریاکټرونه به د هغو څخه چې د فوکوشیما په کارخانه کې فعال وو په بشپړ ډول متفاوت وي او د جاپان د خلکو د تایید پر بنا به جوړیږي. د نړۍ خلک نن د نوې 2014 میلادي کال در رسیدو د منځول لپاره تیاری نیسي. کال به تر بل هر ځای مخکې نن د جنوبي قطب کریسمس آیلند او ساموا ټاپوګانو کې نوې سي. نوې کال د هرکلی لپاره د نړۍ په کچه تر ټولو ستره اورلوبه د استرالیا په سدني هاربر کې ترسره کیدونکې ده او خلک اوس لا هڅه کوي چې د دغې بې ساري منظرې د لیدو لپاره په شاوخوا سیمو کې ځای ونیسي. خو هر کال د نوې کال د هرکلی د سدني اورلوبه د پیکینګ د متحده عرب اماراتو د برج خلیفہ د مسکو د سر میدان او د ریو دو جنیرو د ځنګړو مراسمو د سیالي سره مخامخ وي. چارواکو په دې ځایونو کې هم د بینظیر مراسمو او کنسرتونو د ترسره کېدو ژمنه کړې ده. په تیرو څو لسیزو کې د لومړي وال لپاره د برما خلک هم د نوې میلادي کال د جشن لپاره د دې هیواد مرکز رنگون ته بلل شوې دي او چارواکو ژمنه کړې ده چې اورلوبي او نور جشنی مراسم به ترسره شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن تر مغزي ضربې وروسته د وینې د غوټکېدو په خاطر په روغتون کې بستر شوې ده. هیلری کلینتن د رواني میاشتې په پیل کې د معده د ناروغۍ له امله بې هوښه شوې او بیا پر ځمکه لوېدلې وه او ډاکټرانو ویلي چې هغه وخت یې د سر کوپړۍ ضربه لیدلې ده. د میرمن کلینتن ویاند فیلیپ رینز وایي چې ډاکټرانو پرون د هغې د معاینې پر وخت د وینې غوټه یا لخته مسالې ته متوجه سول. ډاکټرانو ویلي چې دا به اته څلور ساعته پرختون کې بستر وي څو ویل شي چې د څومره نوري درملنې لپاره اړتیا لري. په دې اړه به زیات معلومات نه دی ورکړ شوی چې د میرمن کلینتن د وجود په کوم برخه کې د وینې غوټه یا لخته موندل شوې ده. او د القاعده شبکې یمنی څنګه یې د هغه چا لپاره د انعام ورکولو پیشنهاد کړی چې په یمن کې د امریکا سفیر یا هم کوم امریکایي سرتیری ووژني. د سایت په نامه په امریکا کې ډیری وی استخباراتي ډلې چې په دې سختري ډلې وی پانی ساري ویلي په یمن کې د القاعده شبکې سختري ژمنه کړي هغه چاته به 3 کیلوګرام سره زر ورکوي چې د یمن لپاره د امریکا سفیر ووژني او کوم امریکایي سرتیری ووژني د څباندی درویش زر امریکایي ډالرو معادل ریال به ورکول کیږي.
دوستانو خبرونه مو له آزادۍ رادیو نه واوریدل. په روانه خبرونه کې بووري چې ټاکل شوې ده ولسمشر حامد کرزی په نږدې راتلونکي کې پاکستان ته سفر وکړي او له د سره به د سولې د عالی شورا ځینې استازي هم ملګري وي. په دې اړه به په کابل کې له خپلو همکارانو معلومات واخلو. د روزګان امنیتي چارواکي وایي چې په خاصو روزګان ولسوالۍ کې د یو قومندان په ګډون ولس وسلوال طالبان نیولي. په دې اړه هم لسیمې رپورټ لرو. په خوست کې سکال د خوست شیخ سعید پانتون د نهو بیلابیلو پونځو څخه شاوخوا 1550 تنه ځوانان فارغ شول. خو آیا دوی کار او روزګار موندلی شي؟ په دې اړه له خوست درته رپورټ لاندې کوو. یو شمېر نور رپورټونه هم له سیمې او افغانستان څخه لرو. نوې فکر چې د ځوانانو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړې بحث هم د دې یو سات برخه ده. دوستانو ټاکل شوې ده چې په نږدې راتلونکي کې به ولسمشر حامد کرزی پاکستان ته د یو هیات په مشرۍ سفر وکړي. ویل کېږي چې نوموړي سربا د سولې د عالي شورا یو شمیر استازي هم پاکستان ته ولاړ شي او د سولې په هڅو به له پاکستاني چارواکو سره وغږیږي. همدا اوس را سره اسدالله لودین له کابل سټوډیو نه په تماس کې دی. لودین صاحب ستړی مشي د دغه سفر په اړه او په دې کې د سولې د عالي شورا د استازو د ګډون په اړه څومره معلومات لري؟
ډیره مننه ان صاحب تاسو او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه. نن موږ د سولې د عالي شورا له چارواکو سره خبرې وکړې. دوی ویل چې ډیر نږدې راتلونکي کې به افغان ولسمشر حامد کرزی اسلام آباد ته سفر وکړي او له ولسمشر حامد کرزی سره به د سولې د عالي شورا رئیس صلاح الدین ربانی هم ملوي. د سولې عالي شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار که څه هم اسلام آباد ته د ولسمشر کرزی د ورتګ دقیق نیټه په ډاګه نه کړه، خو ویل چې په دې سفر کې به صلاح الدین ربانی له پاکستاني چارواکو سره په هغو ژمنو خبرې کوي چې پاکستان ویلي چې دوی به د طالب بندیانو خوشی کېدو ته دوام ورکړي. د ویل چې پاکستان په دې برخه کې ژمنې کړي او ویل دي چې هغه طالب بندیان چې په سیاسي ملحوظاتو بندي دي بندیان په پاکستان کې هغوی به خوشی کوي. ښه ده چې په دې برخه کې د قاسمیار لاندې خبرې واورو.
زه داده یم چې د سولې د عالی شورا رئیس جناب صلاح الدین ربانی زموږ جمهور رئیس سره به ملوي. دو الخیزه مناسبات افغانستان او پاکستان، سیاسي مناسبات، نظامی، امنیتی، د سولې خبره چې ډیر مهمه ده دوی مخه کیږي.
بله، انصب د کابل او اسلام آباد ترمنځ د طالب بندیانو د خوشی کېدو په هدف له شوې پریکړه څخه نږدې دوه میاشتې ووته، خو پاکستان تر اوسه هم هغه طالب بندیان نه دي آزاد کړي چې افغان حکومت په وار وار د خوشی کېدو غوښتنه کوي. د سولې عالی شورا وایي دوی بل پاکستان څخه د مولا برادر او مولا نور الدین ترابی په څیر د نورو طالب بندیانو د خوشی کېدو غوښتنه هم وکړي. د دغو طالب بندیانو په اړه د سولې عالی شورا وویل دي دوی بل پاکستان څخه د هغو طالب بندیانو د سرنوشت په اړه هم پوښتنه وکړي چې څه موده وړاندې له پاکستان څخه خوشی شول. بیا هم خده چې په دې برخه کې د قاسم یار لاندې خبرې واورو.
دا باید وایم چې په نږدې راتلونکي مونږ د ټولو خوشی شوي بندیان کوائف او معلومات ترلاسه کړو چې په کوم ځایونه کې دی، په پاکستان کې دی، په قطر کې. خو تر اوس پورې دقیق معلومات د پاکستاني لخوا مونږ ته ورکړل شوی نه دی. یوازي یو لیست دی چې د کسان نمونه دی بس.
بله، انصب د سولې عالی شورا چې د نومبر په 15 او 14 نیټه پاکستان ته سفر درلود، هلته له پاکستاني چارواکو سره د ژمنې تر رسیدلی وو او یو موافقه لاسته کړی چې دوی به ټول طالب بندیان چې په پاکستان کې بندیان دي خوشی کړي. خو تر اوسه هم لکه څنګه چې مخکې مرته په خپل تبصره کې اشاره وکړه، پاکستان هغه مهم طالب بندیان چې مولا برادر او مولا نور الدین ترابی پکې شامل دي تر اوسه نه دي خوشی کړي. بله انصب،
ډیره زیاته مننه. اسد الله لودین وو په کابل کې د صدای رادیو خبري حال چې د سولې د عالی شورا د نړیوالو اړیکو د مسول د سرګندونو په استناد ریپورت راکوه. افغان چارواکي یا د سولې د عالی شورا چارواکي په دې اندېښنه لري چې پاکستان یو شمېر طالب بندیان چې د خوشی کېدو ژمنه یې کړې وه تر اوسه پورې نه دي خوشی کړي. دوی همدارنګه وایي چې د هغه طالب بندیانو د برخلیک په اړه هم دوی نه پوهیږي چې ظاهرا د پاکستان له زندانونو د سولې د عالی شورا د هڅو په ترڅ کې خوشی شوي دي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د روزګان ولایت امنیتي چارواکي وایي چې د خاص روزګان پولیس والي کې د قومندان په ګډون ولس وسلوال طالبان نیول. د چارواکو په خبرانه ول شو کسانو په روزګان او کندهار کې د دولت پرصد وسلوال فعالیتونه کول. محمد صادق رښتینی له کندهار نور تفصیل راکړي.
چارواکي وایي چې دغه ولس وسلوالې په خاص روزګان ولسوالۍ کې 13 ورځې د ځنګړو عملیاتو پر مهال نیولې دي. د روزګان د امنیه کمانډاني ویان فرید ایل ازادي رادیو ته وویل چې په نیول سو ولسو کسانو کې یو مهم کمانډان هم شامل دی. د ایل په وینا د دغو وسلوالو سره وسلې او نور مهمات هم نیول سوي.
تیر ورځ په بیلابیلو سیمو کې د خاص روزګان په بیلابیلو سیمو کې د عملیاتو په ترڅ کې اول سفاره طالبان نیول سوي دي چې په دې کې طالب کمانډان هم شامل دي او د دوی سره مهمات هم نیول سوي دي او څلور نیم خاجرین هم سره نیول سوي دي.
آیل وایي دغه عملیات چې افغان ځواکونه یې ترسره کوي په راتلونکي کې هم دوام لري. د دولت وسلوالو مخالفینو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو.
په خوست ښار کې د څارنکور د استوګنې پروژه چې پولیسو ته ویشل شوې پکې تر 900 ډېر نوي کورونه آباد شوي. نوموړي پروژه چې د متون غونډۍ تر شا موقعیت لري اوسیدونکي شکایت کوي چې د دوی لپاره د ښاروالۍ لخوا هیڅ ډول ښاري خدمتونه نه دي ترسره شوي. په اړه یې نجیب الله لوخیل له سیمې نور تفصیل راکوي.
څارنکور د خوستښار د متون غونډۍ تر شا هغه خاري او رهایشي پروژه ده چې په وروستیو کلونو کې پولیسو ته ویشل شوې او پکې ښکلي او نوې ودانۍ جوړې شوې دي. د یادې پروژې اوسیدونکي وایي سره له دې چې ښاروالۍ ریاست د ښاري خدمتونو لپاره ټاکلې پیسې سپارلي، خو بیا هم تر اوسه نوموړې ادارې د شاوخوا 900 کورونو د اوسیدونکو لپاره هیڅ ډول اساسي خدمتونه لکه د څښاک اوبو او برېښنا برابرول، همدارنګه د سړکونو، جومات، د ښوونځي محوطې او نورو اړتیاو په مهیا کولو کې عملي اقدامات نه دي کړي.
غزالدین څارنکور پروژه په دې کې کور لرم. زموږ پروژه چې وا ډېره اساسي روغه سامه شاري پروژه ده، اصولی اسناد ارث مکمل لري چې دغه پروژو ټول خدمات شاري مونږه مناسب ډول کوم فیصله شوی و تعویل شوی دي. فرمان د ریاست جمهوریت موجود ده. خدمات په اماس په ساحه کې لکه مکتبونه، لکه سرکونه، لکه ټول تاسیسات، لکه پرکونه دا په دې برخه کې مونږه مصرا کومک وکي.
مانو صدر اعظم ده د څارنکور اوسیدونکو يم. دا د څارنکور پروژه چې شروع شوې ده د ابتدا نه د ته چا توجه نه کړی راکون ته توجه شه برته توجه وشي چې برته شي.
زاکر خان د سرانکور وسودونکو يم. سراک نشته، لاکتي نشته، اوبه نشته، حتی بار کلینیک هم جماعت هم سرکونه هیڅ وجود نه لري.
د نظر خوان انجینر ګل سید متنوال وایي چې سرانکور قانونمند پروژه ده چې ټول اصولي مراحل بشپړ کړي. نو خاروالی تباید دي چې د خاري خدمتونو په اړه عملی اقدامات وکړي.
دلته د سرکونو جوړول، د چکلو اوبو رسول او د برېښنا یو عمده ضرورت دی چې دغه پروژې د پاره باید ترسره شي.
د خوست سرپرست خاروال انجینر شریف آزادۍ رادیو ته وویل د څارنکور د پروژې اوسیدونکو د نورو پروژو په شان د خاري خدمتونو پیسې نه دي سپارلي. د ویل کې د معمول په شان د یادې پروژې اوسیدونکي په هر بیسو ځمکه 40 افغانۍ خاروالۍ ته وسپاري. دوی حاضر دي په هغه ځای کې ټول خاري خدمتونه برابر کړي.
دوی داسې ادعا کوي چې موږ شاري خدمات 15000 افغانۍ په هغه وخت کې موږ سداسي پریکړه کړې و. موږ په دغه تعارفو کې په دغه قیمت د ځمکې سره یو ځای تعامل کړی دی او حال دا چې شاري خدمات په خوست کې لوړ دي. زموږ په هر نورو پروژو، مسکونی پروژو کې په 20-30000 افغانۍ شاري خدمات.
د یادونې وړ ده د څارنکور د رهایشي پروژې اوسیدونکي داسې مهال خاري خدمتونو د برابرولو غوښتنه کوي چې په خپل خاريان هم له ډېرې خاري خدمتونو به برخې دي. نجیب الله لوخیل، آزاد رادیو، خوست.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپل عکسونه د آزاد رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com
او سمدا چې د کابل چاپ او رسپانو کم مطالب سیړل دي. رحمت افغان ورته کتنه کوي.
د کابل چاپ رسپانو نن د ورځ مهم سلیکونه په تبصری به هم په هیواد کې د سولې او پخلین روانو هڅو ته ځنګړې شوې دي. ملي باور نه دولتي رسپانو لیکي چې لوسلوالو ډالو سره تر اوسه د سولې په برخه کې یو ځنګړې دریز نه دی رامنځته شوی او په دې برخه کې په ګډه هڅې نه دي شوې. رسپانو لیکي چې افغان دولت له ډیره وخت په دې ټینګار کوي چې د سولې هڅې باید د افغان دولت تر مشرۍ لاندې ترسره شي، خو د دې ترڅنګ د هغو ټولو هڅو ملاتړ نورو هیوادونو ته ورکړی دی. ملي باور لیکي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پرون د سولې هڅو په اړه د افغان دولت یو نوی دریس ته اشاره وکړه او هغه دا چې د سولې خبرې باید په هیواد کې دننه وشي. خو د ورسپانې په وینا افغان دولت باید په قطر او ترکیه کې له طالبانو سره د خبرو او دوی ته د دفتر د پرانیستلو ملاتړ کوي. ورسپانې وړاندې افغان دولت سپارښتنه کړې ده چې لومړی باید د سولې د هڅو ټول اړخونه وڅېړي او بیا دې ورته یو دریز او چوکاټ رامنځته کړي. سرنوشت نه دولتي ورسپانې بیا د بهرنیو چارو وزارت پرونی څرګندونو ته په اشاره لیکلي دي چې افغان دولت اوس د غوښتونکو دی چې طالبان د جګړې پر ځای سیاسي مبارزې ته مخه کړي. ورسپانې لیکي چې د بهرنیو چارو وزارت دا باور څرګند کړی دی چې د افغانستان روانه جګړه له سولې او خبرو اترو پرته د هواري بل لار نه لري. ورسپانه لیکي چې د بهرنیو چارو وزارت خو بیا طالبانو ته دا بلنه هم ورکړې ده چې په راتلونکو انتخاباتو کې د برخه واخلي او په دې ډول د حکومت په چوکاټ کې داخل شي. دنیا نه دولتي ورسپانه بیا طالبانو ته د بهرنیو چارو وزارت د وړاندیز ننګه کړې ده او لیکلي دي چې طالبان باید نوره جګړه پایته ورسوي او سیاسي لاره خپله کړي. ورسپانه لیکي چې طالبانو تل د سولې او پخلاینې په اړه د افغان دولت د غوښتنو په وړاندې منفي ځواب ورکړی، خو دا ځل په کار ده چې دوی د سیاسي فعالیتونو له لارې بل اهداف ترلاسه کړي. ورسپانې لیکلي دي چې طالبان باید نور په دې پوه شي چې په افغانستان کې هیڅوک نشي کولای چې د زور له لارې حاکم شي، او دوی ته باید دا هم ثابته شوې وي چې پاکستان او ایران د دوی دوستان نه بلکې دښمنان دي. محور نادولتي ورسپانې هم لیکلي دي چې افغان دولت د دې غوښتونکی دی چې د سولې خبرې اترې باید په کور دننه وشي، او دوی د دې کار لپاره چمتو دي چې د هغو طالبان امنیت خوندي کړي چې د سولې په خبرو کې برخه اخلي. ورسپانې لیکلي دي چې افغان حکومت په خپل دې دریځ په ټینګار سره وایي چې اوسمهال په هیواد کې دننه د خبرو اترو ښه زمینه برابره ده.
دوستانو تاسو موږ غږ لازادې رادیو نه اورئ. د ازادې رادیو خبرونه هر ورځ سهار له 2 بجو پیلېږي او د مخام تر 2 بجو پورې دوام کوي. په ټول افغانستان کې تاسو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي اوریدلی شئ. په ګڼو لویو ښارونو لکه کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، خوست، پل علم، غزنی، لشکرګاه، جلال آباد، کلات، اسادآباد او یو شمېر نورو کې د اف ام په 100.5 اوریدلی شئ. رازو د خبرونه بل ریپورت ته. په خوست کې سکال د شیخ زید پانتون د نه بیل ابیل پونځي څخه شاوخوا 1550 تن ځوانان فارغ شول. د نوموړي پانتون د ورستوي کلونو یو شمیر فارغان شکایت کوي چې دوی لپاره په خپل مسلکي برخو کې د کار کولو زمينه نه برابرېږي او دا مهال اکثره بیکاره دي. پاړې نجیب الله لوخیل نور تفصیل راکړي.
که څه هم په زیاترو حکومتي او غیر دولتي مؤسساتو کې د مسلکي کسانو کمبود د دې لامل شوی چې دوی ونشي کولای خپلې چارې په مسلکي معیار او منظم ډول سرته ورسوي، ولې بیا هم په خوست کې په سلګونو د پوهنتون فارغان او لیسانس ځوانان شکایت کوي چې دوی لپاره په خپل مسلک او حرفه کې د جذب زمینه نه برابرېږي.
بیت الله د شیخ زاید پوهنتون څخه فارغ شوی ما په دې یو کال کې پوره زه په وظیفه پسې ګرځیدم، خو کومه وظیفه مې هغه چې زما خوښه لاسته را نوړه.
نوم کریم الله ده. په 1990 کال کې له شزید په هنتون څخه فارغ شوی یم. ما هڅه کوله چې د خپل ځان لپاره یو داسې وظیفه پیدا کړم چې په هغه کې زه خپل ټول ضرورتونه رفع کړم. خو په لومړی کې چې په کومې ادارې ته ورغلم، لومړی به د ما څخه دا غوښتنه کوله چې ته باید کاري تجربه ولرې.
په 1980 کال کې د ژورنالیزم پوهنځي دېرش تنه فارغین درلودل. په دې دېرشو کسانو کې دا ته وایم چې موږ لا 5 کسان زه خپل همصنفیان هغه ټولګی اول پېژنم چې دوی دندې لري، نور ټول بیکاره دي. په خپله کورنۍ کې د دوی حیثیت او پرستش دی هغه ډېر لاندې رالوېدلی.
د خوست شیخ زاید پوهنتون د محصلانو د چارو مرستیال استاد اسدالله تڼۍ وایي چې دوی سخت کال هم له 5500 څخه زیات کسان د نوموړي پوهنتون د نهو بیلابیلو څخه فارغان ورکړل. اسدالله تڼۍ د فارغانو د کار پیدا کولو ستونزه جدي بولي او وایي دا مسلې د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو له ادارې سره شریکه کړې ده.
سږ کال موږ د شیخ زاید پوهنتون د نهو بیلابیلو پوهنځیو څخه تقریبا 1500 کسانو په شاوخوا کې محصلین فارغ کړي دي. دا چې محصلین هر کال فارغېږي او د بیکارۍ ستونزه هم موجوده ده، موږ د اداري اصلاحاتو له مسؤلینو سره هم خبرې کړې دي.
بل خوا د خوست د کار او ټولنیزو چارو رئیس کمال الدین زدران وایي چې په آزاد بازار او اوسنی رقابت بهیر کې اداره او خصوصي تصدی هغه چاته دندې ورکوي چې له هغه څخه ډیر کار اخیستلای شي.
په مختلفو ادارو کې چیرته چې مثلا بستونه خالي کیږي د آزاد سیالۍ د لارې د رقابت لپاره اوس په ورته او لیاقت په ارتباط هغه مشغلوي مارکیټ د کار کې هر هغه څوک جذبېږي چې ماهر کارګر وي، وارد سړی وي، پوه سړی وي، ځکه یو شرکت وي داسې یو څوک به جذبوي چې یا ښه انجینر وي یا مثلا ښه کارکون وي یا ښه ګلکار وي یا ښه نجار وي.
کتونکي په دې باور دي کچېرې حکومت هغو زرګونو ځوانانو لپاره چې هر کال له پوهنتونونو او مسلکي مؤسساتو څخه فارغېږي د دوی د جذب او کارموندنې پر یو اساسي او جامع میکانیزم کارونه کې ممکن بیکاري پر راتلونکو کلونو کې حکومت لپاره په یو لوی سیاسي او ټولنیز بحران بدل شي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
د کونړ اوسیدونکو شکایت کوي چې برېښنا نه لري او له دې کبله له ګڼو ستونزو سره مخ دي. دوی وایي د اوبو او برېښنا وزیر اسماعیل خان ورسره د مناګیب د بند جوړولو ژمنه کړې خو تر اوسه نه ده عملي شوې. روح الله انوري په دې اړه نور تفصیل راکوي.
د
دا هم په اسداباد کې د ډیزلی برېښنا د تولیدونکو جرنیټرونو اوازونه دي چې په هر مارکیټ کې د هټیو مخې ته لګېدلې دي چې له امله یې سودا اخیستونکي او دوکانداران د یو بل خبرې نشي اورېدلی. د کونړ اوسېدونکي وایي له تیرو څو کالو څخه ورسره وزیران او حتی ولسمشر ژمنې کوي چې د کونړ په سیند به د برېښنا بند جوړ کړي، خو تر اوسه یوه ژمنه هم نه ده عملي شوې. او څو ورځې وړاندې د اوبو او برېښنا وزیر اسماعیل خان کلکه وعده وکړه چې په څو راتلونکو ورځو کې به د مناګي په بند کار پیل شي، خو تر اوسه یې درک نه لګېږي.
زما نوم زیوررحمان دی، یو تن د کونړ ولایت اوسېدونکی. اسماعیل خان یوازې دلته راغلی دی، وعدې کړي دي او د وعدو مثال داسې دی لکه په واورې چې لیکلي وي. نو د دغه وعدو ته هیڅ د عمل جامه نه ده اخیستل شوې، تر اوسه پورې هیڅ کار نه دی کړی.
زما نوم سپیلا دی. د ټولو خلکو ځان ته جنریټر لګولی دي، برق شته دی، لږ شته دی، هغه که کمپیوټر څه شی ته مونږ ولګو، یو منټ ته ولګو، بس بیا برق تللی، هغه څه به خراب کړی. نو بس ډېر غټ مشکل سره مخ یو.
نوم مې ورامل یو، کونړ ولایت اوسېدونکی. په کونړ کې د برق ډېر زیات مشکل دی. دینه مخکې د کونړ لور ته د برېښنا وزیر راغلی او هغې د کونړیانو سره وعده وکړه زه به تاسو ته برق جوړ کړم، خو تر اوسه پورې د برق هېڅ پته ونه لګېده. سهار نه مونږ جنریټر چالان کړی دی، اوس مازدیګر درې بجې جنریټر سټارټ دی، مونږ ته برق نشته.
بازار اوسېدونکي برق منګه نه وینو په سترګو باندې چې برق چېرته دی، پایاګانې وینو چې ولاړې دي، راشي یو منټ برق را پیدا شي سپرې.
دوی وایي اسماعیل خان چې څو میاشتې وړاندې کونړ ته راغلی و، دلته قومي مشرانو او دولتي چارواکو سره د برق د زړې فابریکې د بیا رغولو ژمنه هم وکړه، او له هغه څخه دا د نیم کال تیریږي، خو ښاغلي وزیر په خپله کړې ژمنه خاورې اړولې دي.
نوم یې د کونړ ولایت اوسېدونکی. وزیر صاحب اسماعیل خان د څلور پنځه میاشتې مخکې راغلی و، ډېرې قوي قوي وعدې وکړلې چې اسمان به مطلب مناګي بند بند کار شروع کېږي، نور واړه واړه بندونه به جوړېږي، دلته برق په دونو ډېر چې حتی غرونو اواره خوله څکې غرونو ته وخېږي، درو ته ولاړ شي. حال دا چې تر اوسه پورې چا بېخي برق نه دغې تک نورسه خوله نه دی اخیستی.
اسماعیل خان دلته راغلی و، د برق وزیر، هغه وویل چې ته به مناګي بند به جوړ کړو، دا بجلی برابر شي، دا زوړ د برق ماشین به ترمیم کړو، تر اوسه پورې چې نه کېږي.
کونړیان وایي په ولایت کې پریمانه اوبه بهېږي، خو افغان حکومت په دې نه دی بریالی شوی چې د کونړ سیندونه مهار کړي، دلته پرې د اوبو او برېښنا بندونه جوړ کړي، وطن پرې رڼا او شاړې ځمکې پرې خړوب کړي.
زمان مامین الله د کونړ له اسداباد د ښار اوسېدونکی. دلته بجلی نشته، دونه اوبو کې چې دلته کونړ کې بېږي، دا بالکل د شرم خبره ده چې دونه اوبه بېږي، بجلی نشته.
برېښنا د ژوند ستره اړتیا ده، او که چېرته برق جوړ شي دا د اساسي کارونو یو کار دی چې د دې د مخې نه به افغانانو ته کار پیدا شي، فابریکې به جوړې شي او وزګار خلک به په کار بوخ شي.
کونړ ولایتي شورا رئیس حاجي می حسن عادل ازادي راډیو ته وویل کومې ژمنې چې اسماعیل خان دوی سره کړي تر اوسه یوه وعده هم نه ده عملي کړي.
اسماعیل خان خو ټول عمر چې راغلی ده د کونړ سره په زیاده دی چې وفا وکړي، جپه یې کړې ده، دروغ نتیجه نه ورکوي. کونړیان ته خپه دي چې راغی د کونړ سپینګیرو کوم دی سره استقبال وکړو، والي صاحب استقبال وکړو، موږ وکړو، خو هغه نتیجه برعکس هغه یوې میاشتې تېلې موږ ته منلې وه، هغه تېلې مطلب دی د یوې میاشتې روژې په خاطر موږ له چا را نه کړل. نو په زیاده دی چې د کونړ ولس مطلب ده ته دوا وکړي، دوا په ځای خیر
دا هم د اسماعیل خان هغه ژمنې دي چې څو میاشتې وړاندې کونړیانو سره په کونړ کې کړې وي.
مناګي پیسې لري تقریبا درې میلیون ډالر سش کال زموږ په بودیجې کې موجود دی، سروې خلاص شوي، اوس تر دوتلوي لاندې دي. زه یقین لرم چې انشاءالله په دا لس یا پنځه لس ورځو لورو تاسې واوري. شپږ نقطې د کونړ د هندیانو دخوا سروې ختم شوي، تقریبا په دغه شپږ نقطې کې دوه زره اووه سوه شپږ څلوېښت میګاواته کونړ رود ظرفیت لري. په یو شال کې دو نیم میلیارد ډالر زیات پیسې ضرورت لري، دو نیم زره نه زیات میگاوات دغه لري ظرفیت لري. په دغه شپږ نقطې کې د شپږ میلیارد ډالر زیاتر پیسې ضرورت.
د کونړ والی فضل الله وحیدی وایي دوی سره چې د اوبو برېښنا وزیر د مناګي د بند رغولو او د اسداباد د فابریکې د بیا رغولو وعده کړي، کار پر روان دی او په نږدې وخت کې به یې عملی چاره پیل شي.
منګی د بند موضوع فیصله شوه د شرکت امدل ترغله، او وس الحمدلله چې د امنیتی ورګانونو په واسطه د منطقي امنیت بالکل ډاډمن شوه دی. نو هغه د امادګۍ په حالت کې دي چې د کار به ان شاء الله ډیر زر شروع کیږي.
تقریبا څو وخت به شروع کیږي؟
یعنی فکس وخت زم نشم ویلای، ځکه چې دا د دوی پورې مربوط دی چې د امادګۍ نسی څومره وخت د امادګۍ لپاره، نو خامخا د سیغټ پروژې لپاره څو وخت ضرورت شته چې امادګۍ ونیسو.
کونړ دوه همیشه بهان سیندونه لري. د برق د چارو کارپوهان وایي که چیرته پرې د اوبو او برېښنا بندونه جوړ شي نو کولی شي چې په زرګونه میګاواټه برېښنا تولیده او په زرګونه جریبه شار ځمکه خړوبه کړي.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
دوستانو وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2:30 بجې شوې. دا ریپورتونو برخه پای تر سو خو مخکې لدی چې ځوان فکر پروګرام پایل شي. فرشته جلال زید درته د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی وړاندې کوي.
ولسی جرګې نن پریکړه وکړه چې د افغانستان د کابینې څلور تنه وزیران به نه استعفا کړي. د دې جرګې غړو وویل چې د دفاع، کورنیو چارو، شاري پراختیا او د لوړو زده کړو وزیران په 1990 لمریز کال کې په دغو چوکیو باندې نه وو او دوی نسی کولای چې د هغه کال د پراختیایي بودیجې د کم مصرف په اړه معلومات ورکړي. په کونړ کې امنیتي چارواکي وايي په غازی آباد ولسوالۍ کې د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې و تنه وسلوال وژل شوي دي. د افغانستان په ختیځ کې د 201 سیلاب قول اردو د دوهمې لوا مسولین وايي د حمله تیر ماښام شوی او د وژل سو کسانو د پیژندګلوي په اړه څېړنې پیل شوي. په تخار کې د فرخار ولسوالۍ سلهاو کسان نن په دې ولایت کې په مظاهره کې د دې ولایت او د فرخار ولسوالۍ د امنیت قمندانانو د ګوښه کولو غوښتنه وکړه. د بدخشان چارواکي وايي د کوهستان راغ په ولسوالۍ کې یو لستنه تر واوري لاندې سوي دي چې تر دې مهاله یې د اتو تنو مړي د واوري څخه راایستلي دي. د عراق په بیلابیلو سیمو کې نن په چاودنو کې لس تنه وژل شوي او ګڼ شمېر نور زخمیان دي. د نوي کال د وروستۍ ورځې د رارسېدو سره سم د امریکا کانګرس تر څلورویشت ساعتونو کم وخت لري تر څو متحد ایالات د دوی په وینا د مالي سقوط څخه وژغوري. مالي سقوط یا فیسکل کلیف د $600 میلیارډو هغه پلان دی چې پر اساس یې په اتوماتیک ډول مالیه یا ټکس لوړیږي او لګښتونه راکمیږي چې ښایي د امریکا اقتصاد له بحران سره مخامخ کړي. د جاپان نوې صدر اعظم شینزو آبه وایي چې په دې هیواد کې به د نورو اټومي کارخانو جوړولو ته اجازه ورکړي. د جاپان نوې صدر اعظم ژمنه وکړه چې نوې اټومي ریاکټرونه به د هغو څخه چې د دغه هیواد د فوکوشیما په کارخانه کې فعال او په بشپړ ډول متفاوت وي او د جاپان د خلکو د تایید پر بنا به جوړیږي.
قدرمن اوریدونکو سلام، زه نجیب الله خیریم او د ځوان فکرونی خبرونې ته مو هرکلی کوم. د افغانستان په زیاترو حکومتي ادارو او غیر دولتي مؤسساتو کې د مسلکي او فنی کسانو کمبود د لامل شوی چې په ټولیزه توګه د ادارو کاري ظرفیت را ټیټ شي او دوی ونشي کولای خپلې دندې په سم او مسلکي معیار ترسره کړي. اوس چې زموږ ځوانان او حتی کورنۍ د تحصیل او تعلیم په ارزښت پوه شوي نو دوی هڅه کوي چې اولادونه یې باید لوړې زده کړې وکړي او له دې لارې خپلې ټولنې او کورنۍ ته د خدمت کولو جوګه شي. خوست چې د مساحت له پلوه د هیواد نسبتا کوچنی ولایت دی، ولې د نفوس پراختوب او له علم سره د دوی مینه د دې لامل شوې ده چې د خوست شیخ زاید پوهنتون سره یوځای درې نورې تحصیلي ادارې او یو شمېر نیمه د لوړو زده کړو مؤسسې فعالې شي. په دې توګه خوست کې هر کال په سلګونو کسان د لسانس او موافق بکالوریا په درجه فارغېږي. ستونزه دا ده که له یوې خوا د هیواد په یو شمېر سیمو کې په حکومتي پوستونو کې د ګمارنې لپاره مسلکي کدرونه نه پیدا کېږي، بل لوري ته په خوست کې ډېری تحصیل لرونکي ځوانان نشي کولای ځانونو لپاره مناسب دندې او وظیفې پیدا کړي. که چیرې په حکومتي او یا غیر دولتي مؤسساتو کې کوم خالي پوست اعلانېږي نو په یو ځل په لسګونو کسان ورته غوښتنلیکونه وړاندې کوي چې دې کار ځوانان ناهیلي کړي او خپل راتلونکي ته په اندېښنه کې اچولي دي. موږ په دې خپرونه کې په دې بحث کوو چې په خوست کې د تحصیل لرونکو ځوانانو لپاره کاري فرصتونه کوم دي او تر څنګ یې د دې فرصتونو د پراختوب لپاره کومې لارې چارې موجود دي. زموږ سره په دې بحث کې د چارو کتونکي امیرشاه کارګر، د لینکن خونیز مرکز مشر نصیر احمد روخان او د خوست شیخ زاید پوهنتون دوه طرف فارغان فضل وزیر هیلمن او سیف الله خوستی میلمان دي. تاسو ته هرکلی کوم. غواړم خپل لومړی پوښتنه له خاغلی کارګر څخه مطرح کړم. سره له دې چې اکثره حکومتي ادارې مسلکي او فنی مامورین نه لري نو بیا ولې مسلکي کسان د بیکاری له ستونزې سره مخامخ کیږي؟
کچیر د فارغان بیکاری وی افغانستان په سطح بیکاری ده او کچیر هغه څوک چې اوس مامور دی او مسلکي نه دی هغه هم له کارو بسودن بیکاری ده. دیتا په نور دنیا کې دولتونه یو بیلانس جوړوي، هغه دا دی چې ټول هغه مؤسسات چې انجینری پکار دی، ډاکټری پکار دی، ژورنالیستی پکار دی، هماغو مربوطو پوهنتونونو ته یا پوهنځیګانو ته فرمایش ورکوي چې په راتلونکي کال کې موږ دومره نفر پکار دي او دومره نفر تاسو وروزئ، یعنې د فارغ تحصیلانو او د کارموندونکو ترمنځ یو انډول موجود وي. په افغانستان کې متاسفانه دا پروګرام نشته او هر څه په مړولو دي. څومره چې ایستلی شول فارغ دی که اوسکه څومره دي نیولی شول هغه څه ونیسه. یوازینی د حال ارزه فکر کوم په افغانستان کې دغه ده چې موږ پخواني مامورین له کاره ونباسو او ظرفیتونه دلته په افغانستان کې زیات کړو، یعنی کار دلته زخ ډیر پرسنل غواړي چې باید موږ کار سرته ورسوو، خو اصلا کار نه دی پراخ شوی او د کار نه پراخېدو علت دغه دی چې په افغانستان کې موږ انکشافي بودیجه خپله ملي بودیجه نه لرو او که ملي بودیجه هم لرو تاسو د دولت وینئ موږ یې وینو، په دې باندې تبصره نه کوو. یوازینی تبصره په دې ده چې موږ باید هغه کسان چې مسلکي دي په خپل مسلک کې دوی ورزل شي او د اوس د بیړه دپاره خپله د ځوانان وظیفه لري چې دوی په خپلو منځو کې کوپراتیفونه او اتحادیې جوړې کړي. مثلا هغه څوک چې د ژورنالیزم نه خلاص شوي دي که چیرې کار یې پیدا نه کړی شو د سره راټول شي یوه اتحادیه یو کوپراتیف جوړ کړي، یوه معین مقدار پیسې سره واچوي د ژورنالیز د نشراتو یوه موسسه جوړه کړي چې هم دوی پکې مصرف وي هم د خرڅلاو له لارې معاش واخلي. مثلا که د حقوقو نه څوک خلاص شو هغه زه پوهېږم چې وزارت خارجاتو به لار پیدا نه کړي، زه پوهېږم چې نورو حقوقي موسسات ته به لار پیدا نه کړي، ولې دوی کولی شي چې دلته یو کوپراتیفي اتحادیه جوړه کړي او د همغې اتحادیې د لارې دوی داسې وکیلان رامنځته کړي چې نن موږ د مدافع وکیلان په خوست کې نه لرو او همغه اتحادیې ته مراجعین او متهمین مراجعه وکړي او د خپلې دفاع لپاره قضایو د دفاع وکیلان ونیسي. یا مثلا د طب ډاکټران کره خلاصي کړي، موږ هم په دې پوهېږو چې اکثره تر اوسه فارغین د دې پوهنتونونو که ډاکټر موږ فرض کړو مسلکي ډاکټر به نه وي. دوی دا هڅه وکړي چې په عملي لحاظ د ډاکټرانو لاندې داسې کار وکړي چې کم تر کمه ډاکټر شي، په مفهوم د کلمې ډاکټر شي. زه په دې کې دا یم چې دولت وروسته لیدې د دې جوګانو د جدید ځوانانو مشکل حل کړي. ځوانان باید په خپله تصمیم ونیسي او په خپله تصمیم د دوی متحدانه وي، فردي توګه هېڅ شی هم نشي کولی. او بل ډېره خوشبختي دغه ده چې په افغانستان کې بیکاري زخته زیاته ده، خو هېڅ کېږي ځکه نه چې هر څوک داسې فکر کوي چې زه بېکاره نه یم ځکه غنم مې کرلي دي، زه بېکاره نه یم جوار مې کرلي دي، نوره شپږ میاشتې د دیوال شاته ناست دی. د دې فارغینو د یوه ګټه موږ ته په راتلونکي کې رسېږي چې دا فارغین را خلاصېږي او موږ ته امبر کېږي، را خلاصېږي امبر کېږي، دا د بېکارانو امبر چې جمع شي په داسې حال کې چې بحران خلق دی، بحران موجود دی په افغانستان کې، لیکن دا بحران نه راڅرګندېږي، دا د بېکارانو لاکر به راڅرګند کړي او ممکن افغانستان یو مسیر ته وغورځوي.
ښاغلی نصیر احمد روخان، تاسو په خپل مرکز کې له ځوانانو سره پرله پسې ناستې او برنامې لرئ، نو تاسو د ځوانانو کومې ستونزې مشخصې کړې دي؟
بېکاري د افغانستان د خلکو اساسي مسله ده. هغه ناستې چې د اونۍ په جریان کې، د میاشتې په جریان کې، بیا د کال په جریان کې چې موږ د ټولنې د مختلفو اقشارو په ځانګړي توګه د ځوان کهول سره لرو، هغه دا ده چې زیاتره هغه ځوانان چې د پوهنتونو د نیمه تحصیلاتي تحصیلي مؤسسو او یا د دولسمو ټولګیو څخه فارغېږي، دوی ته د کار موندلو فرصتونه ډېر محدود دي. دلته دا هغه اساسي موضوع ده چې په افغانستان کې بالاخره یو لوی بحران ته زمینه سازي کړې، او دا بحران د جګړې نیولې په کورنیو کې د اقتصادي تر ستونزو پورې ټوله ساحه په بر کې نیسي. دلته هغه ستر مسولیتونه چې نړیوالې ټولنې او یا افغان دولت ته متوجه دي نه دي ترسره شوي. دوه اړخه په دولتي دستګاه کې هغه پراخ اداري فساد شتون، په افغانستان کې روانه جګړه، د دولت په اډانه کې د مشخصو سیاسي کړیو نفوذ، هغه ستر لاملونه دي چې په افغانستان کې د کارموندنې فرصتونه محدود کړي. تر ډېره کچې پره موږ په افغانستان کې مسلکي کدرونه نه لرو. هغه څوک چې له پوهنتونونو فارغ شوي په حقیقت کې دوی هغه مسلکي زده کړې چې په پوهنتونو کې ترسره کړي نه دي ترلاسه کړي. د بېلګې په توګه که د زراعت له پوهنځي څخه موږ فارغین لرو او دا فارغین ټولنې ته وړاندې کېږي، مسلکي توګه نه دي روزل شوي او دا په خپله یوه ستره ستونزه ده. په مجموع کې کله چې موږ دغه ټول خواړه وړو اړخونه سره راغونډوو، وروستۍ پایله یې دا ده چې افغان دولت په دې نه دی توانېدلی چې هم د خصوصي سکتور دلارې او هم د دولتي سکتور دلارې په مختلفو برخو کې دندې رامنځته کړي، کاري فرصتونه رامنځته کړي، او د دغو کاري فرصتونو څخه د افغانستان خلک په متوازنه توګه برخمن شي او تر یوې کچې په افغانستان کې د بیکارۍ ستونزې ته ځواب ووایي.
راځم ښاغلي فزر وزیر هیله من ته
خواهله هیلمن هر کله چې سره له مسلکی تو بسوانان زنان لپاره کار نشي پیدا کولای دوی څه احساس کوي خپل کورنۍ ته څه وایي او خپل راتلونکي ته په کوم نظر ویني
نو خو سم په دې لاس واته یوم کال کې د ژورنالیزم پنځه څخه د څلورم ټولګي څخه دشت نه فارغین درلودل په دې غوډر شو کسان کله ته وایم چې موږ لا پنځه کسان زو خپل هم سنفونه غوړګي او په جنم چې دې دندې لري نو ټول بیکاره دي دوی دولس کله مکتب وایي ورسته د څلور کله فاکولټه وایي خو د اخی پای کې بیا بیکاره چې دا د دوی لپاره وړه غټه ستونزه ده ټولنیزه ستونزه ده او په کورنۍ کې په خپل کورنۍ کې د دوی حیثیت او پرستش دی هغه ډېر لاندې راغلی دی ځکه کورنۍ له فارغت څخه وروسته د پنتون له فارغت څخه وروسته له دوی څخه ډېر زیات غوښتنې لري او له دوی څخه دا توقع لري چې تاسو باید اوس کار وکړئ او د کورنۍ په نفقې په برابرولو کې خپله ونډه واخلئ اکثر ځوانان چې زه پیژنم بیا په تیره زما همسنفیان چې د دوی ډېر نهیلي دي دوی د ژوند څخه ډېره نهیلي څرګندوي او بیا په ځانګړې توګه د اوسني نظام څخه ډېر مایوس او نهیلي دي کله چې لسیزه وړاندې په افغانستان کې اوسنی نظام رامنځته شو نو په افغانستان کې د زده کړې یا د معارف برخه او د لوړو زده کړو یوه ډېره پراخه لړۍ پیل شوه چې دا د افغانستان په تاریخ کې ساری نه لري پوهنې اوس مهال د پوهنې په برخه کې د معرفت برخه کې د شمیرلو مخې د 9 میلیونو په شاوخوا کې زده کوونکي مکتبونه ته ځي 14 زره ښوونځي دي او دغه راز څلوش په ته د دولتي پانتونونو سربېره څلوش په ته پانتونونه د لوړو زده کړو مؤسسې دي چې د هیواد په ګوټ ګوټ کې فعالیت کوي دوی بس د چا خبره چې دوی فارغین ورکوي خو د دوی فارغینو دپاره د کار زمینه نه ده چمتو شوې نه ده مسایده چې دا په خپله په ټولنه کې یو ډول د کادرونو زیاتوالی رامنځته کړی دی او د دې سره په څنګ کې د دولت په اداره کې کوم اداري فساد موجود دی دغه هم د دغو کسانو د مسلکي کسانو د پزشي دوی د خپل مسلک سره اړوند دی په څنګه تمارفي شي ولته په دندو ورمن شي د دوی لاره ډب کړی دا نو اکثرا هم سنفیان هغه کسان زمام سنفیان هغه کسان چې په دغه لسیزه کې د لوړ زده کړو په جریان کې دوی خپل مسلکي کادرونه ته نه جوړ شوی دي دوی د مایوسۍ سره لاس او ګریوان دي او د اوسني حالت په افغانستان کې رامنځته شوی دی له دې څخه نهیلي او ازورده دي
خاغله هیلمند کله چې یو څوک دوه کاله درې کاله څلور کاله له فاکولټي نه فارغېږي او دته په خپل مسلک کې کار نه پیدا کېږي فکر نه کوي د هغې په پویه باندې هم تحصیل لري
طبیعي خبره ده کله چې څوک د خپل مسلک څخه لر شي هغه د بېسوادۍ لور ته ځي هغه د بېسوادۍ لور ته سوق کېږي زه اوس اکثره هم صنفیان پېژنم چې دوی د ویش نه موټر راولي او دوی ډېر نهیلي دي او ان دا چې دوی هغه خپله څه چې په زړه کې دي عادي که درته وایم چې هغه د ژورنالیزم تعریف هم نشي کولی هغه یې هم له حافظې څخه وتلی دی دا په خپله په ټولنه کې یو ډول د ځوان نسل کې د ناهیلۍ حالت رامنځته کړی دی او ټول ځوانان یو ډول د انحطاط او اختناق حالت سره مخامخ شوي دي چې دا به په لنډ او راتلونکي کې د افغانستان لپاره بد پایلې ولري په دې شرط که دوی ته د کار زمینه مساعده نشي
مننه ښاغلی هیلمند رازو د خوست شیخ زاید پوهنتون یو بل تن فارغ ښاغلی سیف الله خوستی ته ښاغلی خوسته کله چې تاسو پوهنتون لوسته خپل راتلونکي په اړه څه فکر کوو او اوس چې خپل ډېری ملګري ویني چې کار نه لري هغوی د خپل سبا لپاره څه فکر کوي
طبعا هر هغه څوک چې پوهنتون ته لیار پیدا کوي هغه ممکن خو میدونه کې هیلې تم یا ولرلی شي د خپل مسلک اړوند مخکې روخان صاحب یوه خبره وکړله چې دا د پوهنتونونه هم په دې سویه کې نه دي چې موږ دغسې مسلکي کدرونه ټولنې ته وړاندې کوو چې هغه واقعاً په خپل مسلک کې زه فکر کوم دې ستونزې یو څه لاملونه کېدای شي یو دا چې موږ تعلیمي سیستم په هغه کچه نه دی اوس موجوده حالت کې د پوهنې په برخه کې ډېرې زیاتې ستونزې موجودې دي دا یا په آګاهانه توګه یا په غیر آګاهانه توګه داسې یو څو کسان د دولسم ټولګیو نه فارغېږي چې حتی دې وړ نه وي چې پوهنتون ته لیاره پیدا کړي بیا هم د یوې لیارې نه یا د مشروع یا د غیر مشروع لیار نه پوهنتون ته لیار پیدا کړي او بل د پوهنتوني زده کړو هغه معیار دومره نه دی په هغه کچ کې نه دی چې یو څوک د ادارې ته لوړ شي یا ښه کور دی هغه څوک چې څه کور تینه غوړي یا ما کور د سرته ورسولی
شي ښاغلی خوسته د ستاسو خبرو نه داسې یو پند واخلو چې ګواکې د پوهنتون نه چې څوک فارغېږي یا د لوړو تحصیلي موسساتو نه چې څوک فارغېږي اصلا دا د دې وړتیا نه لري دا یې لامل ده چې دوی جذب شي
زه فکر کوم اصلا موږ په اوس وخت کې یو بد فرهنګ چې رواج شوی ده. هر ځوان یوازې دا تمه لري چې زه باید د پوهنتون سند ولرم. که همدغه معیار وټاکلی شي یا معیار یوازې همدایي چې پوهنتون سند د یو څوک ولرلی شي او هغه دا تمه هم وکړی شي چې زه د په یوه ښه پوست باندې کور وکړم، زه فکر کوم دا منطقي نه ده. دې په څنګ کې چې موږ ځوانون دا تمه لري چې دی ته په خپل مسله کړوند کور پیدا شي، زه فکر کوم دغه ستونزه اساسي درک شوې نه ده. هغه که ځوانونه نه موږ کور کوډ د مسلکي توب موږ کوډو چې اصلا یو څوک په خپل مسلک کې جذب شي، هغه د په دا معیار کې هم نه کنه چې هماغه کور د په ښه توګه سرته ورسولی شي. زه فکر کوم دا ستونزه ده د بیکارۍ یوازې دا چې په ادارو پورې اړوو چې ادارې دغه کسان نه جذبوي. زه فکر کوم په خپله په ځوانونو کې هم دا ستونزه موجوده ده. زه په خپله هم سنفیون کې مفارق شوی دي، ژورنالیزم ته په شعوري توګه نه دي روغلي. هغه یوازې دا تمه یې لرله چې هغه د پوهنتون سند وخلي، نوره که په هره برخه کې دوی کور کوي. دا بیکاري عامه ده، خو بالخصوص ځوانان تمه لري هر کله چې پوهنتون ته لیار پیدا کوي، هغه غواړي چې زه د خپل مسلک کې کور وکړی شم، په هغې کې د تر یوه حده پورې پاتې شم.
ښاغلی خوستی، یو څوک پوهنتون ته تللی دا که په آگاهانه شکل دی، یو فاکولټی ته او که په غیر آگاهانه شکل باندې تللی دی. مهم خبره ده اته سمستره تحصیل کړی دی، په هغه مسلک کې روزل شوی دی، او بیا چې کله خپل مسلک کې هغې لپاره کار او دنده وظیفه نه پیدا کیږي. ستاسو لاند تاسو د یو ځوان په صفت باندې دا ناهیلي کوونکی نه بولئ؟
زه د مسلکي توب پلوی یم. اصلا مسلکي توب هم دا دی که مسلکي توب په نظر کې ور ننیسو، دا چې یو څوک د یوې فاکولټي نه فارغ د په هماغه برخه کې کور ورته پیدا نه شي، هغې پسې یو بل څه ګرځي، خو دا خو مسلکي توب نه دی. آخر دا ځوانان به څه کوي چې دا د پوهنتونونو نه فارغ دي؟ زه فکر کوم دا د ادارې پورې هم اړه لري. کېدای شي په ادارو کې هم دا ستونزه موجوده وي چې مسلکي خلکو ته به دوی اهمیت نه وي ویر کړی، هغه به جذب کړي نه وي. خو دا منطقي دی چې باید مسلکیون وروزلی شي او په خپل مسلک کې جذب کړی شي.
خاغلی کارګر، که د خوست سیمه ایز اداره دې پراخه کمیت د جذب لپاره فرصتونه نه لري چې وړاندې هم تاسو یادونه وکړه، نو دوی ته د کار په برخه کې نورې بدیلې لارې کومې دي؟
وایي څه سیګه لیونی او څه غر ړنګی. موږ داسې فارغین د افغانستان د پوهنتونونه لرو چې وروسته ځان ورته وایي چې کامیاب به دې کړم، خو دا به تعهد کوي چې ډاکټري به نه کوي او هغه هم ده مني دا د دکتور روزي صحي د صحت ډاکټر وي، لیکن دا غوړي ترې اخیستی وي د کار به کوي نه. دې کې زه څو نفره پېژنم چې دا شرافت یې کړی دی چې ریښتیا به هغه کار نه کوي، د نورو کارونو ته یې مراجعه وکړه. ولې بل نه ممکن ته هوده وانخلي ډاکټر شي، د مړو حساب به څوک چې په دې سلسله کې راغلي وي. خو یوازې خوست هلته مطرح نه دی، خو چون پوښتنه ستا د خوست په هکړه ده، د خوست چې ټول دفترونه شي د دومره فارغین چې د خوست د پوهنتونونو نه راوځي نه شي ځای ولای. زه په دې عقیده یم چې خوست باید تولیدي موسسات پکې جوړ شي. دا تولیدي موسسات هم دولت جوړ کړي، هم خصوصي سکتور جوړ کړي. دا هغه څه کولای شي چې په مفهوم د کلمې حکومت ولري. موږ داسې چاته غږیږو، مثلا غره ته په خبرو لګیا یو، د غره د خپل آواز انعکاس بېرته موږ ته زموږ غوږو ته رسي. دا زموږ د آواز انعکاس دی چې موږ تاسې په رادیوګانو کې وایو. دا حکومت د دې جوګه نه دی چې په هېڅ ولایت له هغې جملې په خوست کې یا د خصوصي سکتور په واسطه او یا د دولتي سکتور په واسطه دا فارغین جذب کړي. حتی که دا جذب هم کړي، دا پوهنتون خو کارخانه ده، دا پارکال تولید لري. په راتلونکي کې دوی څه پروګرام لري؟ زما ستره امیدواري دغه ده چې که د سرو او تورو انقلابونو دوران مو په افغانستان کې تیر کړ او په عربي هېوادونو کې د همدغه بېکارۍ له وجې بخملي انقلابونو صورت ونیو، که دا د بېکارانو لښکر موږ ته انبار شي، زه فکر کوم چې که بخملي انقلابونه په افغانستان کې نه وای کېږي، نو د لمسي انقلاب خو امکان لري واقع شي، چې په هغې صورت کې به په افغانستان کې یو تغییر راځي او دا تغییر ممکن یوه بله خوا خلاصه کړي موږ ته، چې په هغې وخت کې ستاسو د همدغه سوال ټول پخپله د شرایط ځواب کړي او همغه زمانی ځواب.
ښاغلی کارګر، څو ورځې وړاندې پوهنې ریاست کې د دیارلسو پوستونو لپاره د افرادو غوښتنلیکونه وو، د هغوی څخه ازموینه وه. کله چې هیئت هغه کسان ولیدل، د هغوی ځوابونه یې ولیدل، هغه ډېر قناعت ورکوونکي وو. هغوی داسې فکر کولو چې دا ډېر لوړ ظرفیت لري، دا هر کس د دې وړتیا لري چې باید دی جذب شي. نو زه فکر کوم چې دا به داسې ستونزه نه وي چې زموږ فارغین اصلا وړتیا نه لري. مشکله دا ده چې دلته اصلا فرصتونه موجود نه دي. تاسو په هر ترتیب بعضې فرصتونه وښودل، تاسو فکر نه کوئ که محلي اداره له نورو ولایتونو سره چې هغوی فارغین نه لري، له هغوی سره خبرې وکړي، د جذب ارتباط باندې دا شرایط به ورته برابر شي؟
دا به یوازې د یوه محل په اداره نه غورځوو، دولت باید دا تصمیم ونیسي چې هغه جمله پخوا وزارت پلان و اوس وزارت اقتصاد دی، دا تقسیمات به یې ولد فریدینو
نور وزارتونو ته ورکړو وزارتونو به خپل غوښتنې کونه ورلېږل چې موږ په ډېر شکل دومره کمبود لرو وزارت پلان به ورته کړو. یوه محلي اداره ده نه جو دلته یو داسې سیستم دی چې محلي اداره ده د بلې محلي ادارې سره تماس ونیسي، باید د مرکز سره تماس ونیسي او مرکز یې توضیح کړي. خو دا ستاسو سوال په ځواب کې زه مطمئن یم چې دا یولس نفره پوست چې هغه دی د دې لپاره چې مشخص مده ځواب کړی وي د نقل نه به استفاده پکې شوي وي، او یا به سوالونه داسې سوالونه وي چې ممکن د درېیم صنف علاقې مو حل کړي، ځکه تحصیلي سویه دلته موږ باید ومنو. زه به داسې څوک درته وښیم چې مکتب نه دی، باید دولسم صنف شاتنامه لري. زه به داسې څوک درته پیدا کړم چې پوهنتون والا که پېژني چې په کوم ځای کې وکیل دی ول د پوهنتون ډیپلوم لري. افغانستان اوس بله مرحله ته راغلی، واقعیتونه باید همیشه موږ ومنو او هغې ته په هغې باندې اعتراف وکړو، لیکن د حل په لار پسې وګرځو. زه په دې عقیده یم چې د محل د ادارې نه داسې فرض کړه چې د اوس موجوده فارغین چې موږ یې لرو، او هیلمن صاحب وویل چې د اته اتیاوم کال فارغین نه پنځه نفره په کار کې دي، نه اتیاوم، نه اویم، یو نه اویم، دوه نه وي، درې نه وي، څلور نه وي، پنځه نه وي، د پوهنتون موږ د څو کلو دپاره نه جوړ، دا خو انسري یوه پروژه نه ده. دغه فارغین ټول چې راجمع کېږي که د ټول خوست ورته ادارې کې د ادارې به څوک ځای وي بیا. زه په دې عقیده یم چې یوازینی څه چې کېږي موږ باید دلته تولیدي سکتورونه څه دولتي څه خصوصي جوړ کړو.
مننه ښاغلی کارګر. بیا هم رزو ښاغلی نصیر احمد روخان ته. ښاغلی روخان، تاسو له ځوانانو سره ډېر بلد یاست، آیا تاسو په ځوانانو کې دا وړتیا مخکې پرې بحث وشو، دا وړتیا او ظرفیت وینئ چې دوی کولی شي نوې دندې واخلي او په ښه توګه یې سرته ورسوي؟
مجموعي توګه په افغانانو کې او یا په افغانستان کې پس ځوانانو کې سره دی چې دا ظرفیتونه ډېر په لوړه کچه کې نه دي، اما د دې توانمندي بیا هم لري چې کولی شي د ډېرو مسؤلیتونه په اوږو واخلي او سرته ورسوي. خو تر ډېره اساسي مسله هم دا ده چې د دولت مکلفیتونو ته باید موږ متوجه شو. په بیکاري د نړۍ په کچه په ټولو هیوادونو کې معمول ده، په ټولو هیوادونو کې مطرح ده، اما ټول هیوادونه د بیکاری د ګراف د راټولولو لپاره په منظمو ستراتیژیو باندې کار کوي، او د همغې ستراتیژیو په اساس باندې په هیوادونو کې ځوانانو ته او یا په مجموع کې د هیواد وګړو ته کاري فرصتونه مهیا کیږي. بدبختانه په افغانستان کې لکه څه ډول چې دلته د جګړې ټول اړخونه متضرر کړي، دلته په افغانستان کې اداري فساد د اداري سیستم ټول اړخونه متضرر کړي، په همدې ترتیب سره د کارموندنې هغه ستراتیژي چې د افغانستان په مجموع کې د افغانستان وزارت او یا هغه ارګانونه چې مسؤلیت لري متضرر کړي. دلته اساسي مسله دا ده چې دولت باید د کاري فرصتونو د برابرولو لپاره په تولیدي ستراتیژیو، خدماتي ستراتیژیو او د زراعتي محصولاتو په وړاندې کولو په دغه دریو برخو کې چې په ټوله نړۍ کې په همدغه دریو برخو کې پانګونه کیږي او د هیوادونو وګړي په همدغه برخو کې مصرفیږي، متاسفانه په افغانستان کې نشته. تاسو ګوره هغه تولیدي تصدۍ چې په افغانستان کې شته دي په حدود د 50,000 مستخدمینو نه لري. په داسې حال کې چې په افغانستان کې تر ډېره د دې امکانات شته چې په تولیدي تصدیو کې باندې پانګونه وشي او له دغې لارې د افغانستان اقتصاد او په همدې ترتیب سره د خلکو په ژوند کې بهبود پیدا راشي او کاري فرصتونه ورسره مهیا شي. دویم خدماتي استراتیجی دي. متاسفانه په افغانستان کې خدماتي تصدۍ ډېرې دي، خو تر ډېره د اداري فساد د بدرنګ مرض سره مخامخ شوي دي، او دغه مرض بالاخره د خدماتي تصدیو ټولې هغه برخې زیانمنې کړې چې له مخې باید پراختیا ورکړل شي او خلکو ته فرصتونه مهیا شي. او دریم زراعتي محصولاتي استراتیجی دي چې کولی شي دولت په دغه برخه کې پانګونه وکړي، او هغه برخه چې هم موږ وکولی شو د مخې نړۍ ته محصولات وړاندې کړو، زراعتي محصولات، او هم خلکو ته کاري فرصتونه مهیا کړو. دا هغه درې عمده برخې دي چې د افغان دولت مکلفیت دی چې ترسره کوي، او متاسفانه دا نه دي شوي. موږ ټوله سرمایه ګذاري یوازې په دې ده چې په خصوصي تشبثات او یا د دولت په دستګاه کې دندې ترسره کړو. هماغه د کارګر صاحب خبره ده، که چېرې موږ دا ټول مامورین کړو دلته دغه تولیدات څوک ترسره کړي، محصولات، زراعتي محصولات ته، کرهنې ته، زراعت ته څوک وده ورکړي. دلته په مجموع کې زما له نظره د افغانستان د اساسي قانون له مخې د دولت مکلفیت دی چې دلته په دغو دریو برخو کې په اساسي توګه پانګونه وکړي، نړیواله پانګونه جذب کړي، دغه د اداري فساد لمن د افغانستان د ادارو ټوله کړي، او کاري فرصتونه د افغانستان ټولو وګړو ته په متوازن شکل سره مهیا کړي. تاسو وګورئ د هیواد په یوه سیمه کې ممکن 10% 15% خلک بیکاره وي، ولې په بله برخه کې 85% 15% بیکاره ګرځي. دا په دې چې هغه څوک چې د دولت په دستګاه کې سیاسي نفوذ لري کولی شي چې د خپل سم، د خپل ژبې، د خپل مذهب له اړخه مختلف قشرونه په دولتي دزګه کې او غیر دولتي دزګه کې ځای پر ځای کې ولې د بل اړخه یو مکمل ظلم د دغه فرصتونو څخه محروم پاتې ده.
خاغلی روخان که ستاسو لدې بحث نه داسې یو فکر واخلو چې دا اوږدمهاله یو ښه فکر دی د نظام لپاره او د افغانستان د راتلونکي لپاره، ولې تاسو وینئ که موږ تاسو د نن ورځې خبره وکړو د نږدې سبا خبره وکړو که یو پوست اعلانیږي هغې لپاره 200 نفر او 300 نفر ورځي او دا خبره خوس کوي، تاسو څه فکر کوئ؟ نور اعلان نشته چې حکومت یا غیر دولتي موسسې چې په خوس کې فعالې دي هغې لپاره په داسې یو میکانیزم باندې کار وکړي چې دوی ته په عاجله توګه یا قانوني شکل باندې د جذب زمینه برابره شي؟
اساسي مسله الخل صاحب دا ده چې په هیڅ صورت ده موږ اوږدمهاله ستونزه نشو بللی، او د اوږدمهاله ته په تلاش لپاره باید هڅې ونهشي. له همدا اوس همدغه شبې چې دولت فارغین ټولنې ته وړاندې کوي، له همدې شبې باید په دغه درېو برخو کې اساسي ستراتژي ورته جوړ شي او له مخې باید کار ترسره شي. که چیرې موږ د هر موضوع په دې نوم باندې شاته غورځوو چې دا اوږدمهاله پلان ته ضرورت لري او له یوه کاله بل ته او له بل کاله بل ته په همدې ترتیب سره باید کېږي کله جوړوو، راځئ که چېرې ته واقعا دلته یو منظم اداري سیستم موجود وي او دولت داسې مکانیزمونه ایجاد کړي چې دلته ښه ستراتژیستان راولي او دوی دولت ته ښې طرحې وړاندې کړي او هغه عملي کړي. همدغه پیل دی، همدغه د نن ورځ باید دولت نن د سلو کسانو لپاره زمینه سازي وشي د کار موندنې، سبا د 200 بل ورځ د 300 بل خلک دا سلسله مخ په وړاندې ځي. اما که موږ د هر ورځ یوازې په دې باندې اکتفا کوو چې یو چاته د شپږو میاشتو لپاره کار پیدا کړو وروسته بیا بیکاره دی بیا څه کوي، یو چاته د یو کال لپاره کار پیدا کړو بیا څه کوي. بېلګې په ډول موږ انتخاباتي پروسه کې هر کال 70,000 ځوانانو ته د کار فرصتونه پیدا کېږي په ټاکنیزو د خپلواک کمیسیون کې، اما هغه خو د درې میاشتو لپاره، درې میاشتو وروسته خو بېرته هماغه ځوانان بیا بیکاره دي. ولې په اساسي لارو باندې فکر وو، اساسي لار هغه دي چې ما ورته وړاندې اشاره وکړه.
مننه. راځه بیا هم خاغلی فضل وزیر هیله من ته. خاغلی هیله من، ستاسو له نه په خپله مسلکي توپ د ادارو په اغېزمنتوب څه تاثیر درلودی شي؟
موږ به مسلکي کدرونه ټولنې ته وړاندې کړو، خو که هغوی ته موږ د کار زمینه برابره نه کړو، دا که د بخملي انقلاب نه وي لیمچي انقلاب دا به هرومرو زمینه مساعده کړي. که چېرې د نویمې لسیزې تاریخ ته نظر وکړو، په ختیځه اروپا کې اکثر دغه سوسیالیستي هېوادو کې چې انقلابونه رامنځته شول، هلته عمده لامل یې دا و چې هلته په هماغه ټولنو کې ځوانان بېکاره وو. دوی په خپل مسلک کې زده کړې کړې وې، خو دوی ته د کار زمینه نه وه برابره. هغه و چې په پایله کې انقلابونه راغلل او په ختیځه اروپا کې هغه د کومونیزم لمن ټوله شوه. نو اوس که چېرې ستا پوښتنې ته زه داسې راشم، وبه وایم چې څوک چې په یوه مسلکي توګه وروزلی شي په یوه مسلک کې، هغه طبعاً د دې لامل ګرځي چې په یوه اداره کې د ظرفیت هغه اساسات لوړ شي. موږ په لحاظ ورځې چې په افغانستان کې یعنی د اوسنۍ دولت رامنځته شوی دی، نظام رامنځته شوی دی، داسې کسان په دولت کې په دندو وګمارل شول چې دوی په خپل مسلک کې بې تجربې وو او هیڅ وړتیا نه لرله، یا لوړ زده کړې نه درلوده، کادرونه یې ډېرې کمزورې وې. اوس چې په افغانستان کې د مسلکي کادرونو لړۍ ښه تېزه روانه ده او هر کال د پوهنتونونو څخه په زرګونو محصلان فارغېږي او دوی ته د کار زمینه نه برابرېږي، نو دا به په راتلونکي کې د افغانستان د اوسني نظام لپاره ډېر مشکلات رامنځته کړي، ځکه یوې طرفه به اداره کمزورې وي، مسلکي کادرونو څخه به بېغمه وي او مسلکي کادرونو د جذب وړتیا به نه لري، ځکه هلته په نظام کې اداري فساد واکمن دی، او له بل پلوه دلته د ځوانانو بیکاري ډېریږي چې دا به پخپله د ادارې هغه د اساسي بنسټیز ستنې شي، د هغه به کمزوري کړي. او زه په یقین سره ویلی شم چې دا به په راتلونکي کې د یوه انقلاب لامل ګرځي.
د خپرونې په وروستیو شیبو کې بیا هم راځم ښاغلي سیف الله خوستی ته. ښاغلي سیف الله خوستی، ستاسو ډېر ملګري داسې دي چې هغوی تر اوسه پورې کار او کسب نه لري په خپل مسلک کې، تاسو دا خپله ستونزه ستاسو هغه ملګرو دا ستونزه له حکومتي چارواکو سره، له غیر دولتي مؤسساتو سره، یا هغه نور څوک چې په دې ارتباط باندې مسؤول دي، دا مسله مو سره شریکه کړې ده؟
باور و چې اصلا خو دولت سره خو به دا ستونزه مستقیما شریکه نه کړه شي، خو ملګری د دې نه ځورېږي. هغه څوک چې امام سمپیون و یا مو ټولګي ول یا داسې نورې کسان چې هغه د پوهنتونونو نه فارغ شوي دي، هغه تبه نه دې ته ځورېږي. څو شیان شته دي، ځینې ملګري داسې و چې په مثلا درې میاشتې یا څلور میاشتې حتی تر یوه دوو کلو پورې په یوه اداره کې جذب شوي دي، خو هغه ادارې هم د دوی نه داسې استفاده کړې دي چې هغې په ځای غیر مسلکي کس روغلی ده، هغه مسلکي لري شوی ده دې دې پوره چا غیر مسلکی دې دنه هم دی امتیاز کام ګوډ یا هم نور امتیازات نتنه ګوډی دې دې پوره واخه بیلګه په خوځ کې سیمایز رادیو ګون شته دي دې په ځای چې ژورنالیزم پانځي فارغین په کې کې جذب شوی دی پاګه کې غیر مسلکیون ځ جذب شوی دی دا سي چا غا وځي دی لونه دې چې رادیو نه غا خپور شي خو دې په څنګه چا غا مسلکی کا سروشي و يم رزلې شو یو څنڅه دې دې یو څنڅه کور پر څه پیدو يم کړی شي اګه ته موقع نه ور کولای کیږي دا په خصوصي برخه کې البته خو د دې ترڅنګ دولت زه فکر کوم داسي وشفاف اداره کې موجوده وي مستقله اداره موجوده وي د دولت په چوکاټ کې چې هغه د دې لپاره داسي پلان ولرلی شي چې هغه څوک چې واقعا مسلکي هم د وړتیا هم پکې د پوهنتون سند هم سره د علاقمند هم دي چې هغه په اداره کې کور وکړي بیا ویلې نه جذب کیږي نو تبا دا ملګری هم د دې ته ضروري او بل فکر کوم نو خل سه په مستقیمه توګه دولت کې کوم داسي ورګان هم نشته چې هغه ته سړی د دینه شکایت وکړي شي په خپل دا بحث د دې ثبوت دی چې دا خلک ضروري هغه فارغین د مسلکی خلک تعلیم یافته کې شر سره نه امید زیات ده زه فکر کوم هغه دا یو لوی بحران برمنسته کیږي او دا خپل یو لوی بحران هم ده
پای کې خاغلی کارګر تورزو خاغلی کارګر حکومت ته د کی کسانو د بیکاری په ارتباط د ستونزو په ارتباط باندې ستاسو مشوره څه ده
یو ملي حکومت ته چې هغه خپل مشورې ته به ضرورت لري خپل کارګری او علاقه مندي وي د ځان وظیفه بولي خو بیا هم چون تاسو سوال وکړو زما مشوره به د دولت ته داوي دلته به سرمایه گذاری وشي دا سرمایه گذاری زموږ د بیکاری و معینه کچره کموي
د دې ونې د بحث قدرمن ګډونوال خاغلی امیر شاه کارګر خاغلی نصیر احمد روخان خاغلی فضل وزیر هیله من او خاغلی سیف الله خوسته استاسو د ټول بحث خزیات غننه کوم